پایلو دی فکر وکړي.
مونږه یا ځوانان په پټوله کې باید دیو کار پایل یا نتیجې ته وګوري. که چیرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوا راځي، جنگ راځي، یو ځوان باید حوصله ولري او د هغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي که چیرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګ رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ورسره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سی وټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډیرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصله روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نشي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډیر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډیر شوی. دا چې څنګه له دې اورو
په مخ خپل دا مرحله تیره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلن ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه هم ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وښي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غصې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خوده سای. یعنی په ټوله کې د غصې مدیریت نه دور خوده سای. مونږ کوي سم ماشومان ته دوه کلین نه ورسته مرزده کوڅه چې کله غصه کېدلې څنګه د غصه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته وبورشیندي.
یو خبره چې کیږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی یو، ډېر په حاشیه کې لوی یو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، چیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه کړي، له ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کی غوسه کی زغم نکي او به حوصله کی یو پرخاش کی جنجال جوړي خارې لګي
د هل لارسه دا یو څوک چې لداسې مسلې سره مخ کیږي چې فرضن د هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کیږي مثال یو څوک د ښکنځل کوي یو څوک بده خبر ورته کوي یو څوک ساده فکر خلاف خبر ورته کوي څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي څه ډول زغم وښي
له فزیکي اړخه موږ څنګه سکوي خو هورمون د بستر شو کی اما ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي چې ډیر څه وکړو مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو تربیه کو او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو دا یو مهارت دا باید زده سي دا کېدای شي ډیر مې دوم نيزه ډیر پلانو ډیر خوانځي هم نيزه دا باید مونږ وروخی یو دویم د همدلی مهارت د زړه خاله ته څنګه کوي چې سره همدلی وکي یو څوک چې غوسه وي یو څوک چې په قهر وي یو څوک چې حق خوړل سوی وي یو څوک چې زخمي وي یو څوک چې مړ وي یو څوک چې قرباني سوی وي څنګه همدلی ورسره کوي سي دریم د مسلې د حل مدیر مهارت ده مثلا ستونزه لري ښه اره ستونزه باید په غوسه حل سي اره ستونزه باید په هلو ټکولو حل سي ښه ستونزه پیدا سوې ستونزه څنګه حل کیږي ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده دا باید وسنجي
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بې غیرته بولي دغسې یو فکر او باور موجود دی
خپله یوه خلا ده زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته ووایي چې دا توریالی ده زه څوک ووهم چې یو خلک راته وایي چې دا بې غیرته نه زه غواړم له جنګه ځان وساتم زه غواړم له ستونزې ځان وساتم ټول عالم دې ماته ووایي چې دا بې غیرته ده وایي ده زه خو مریض نه یم کنه زه خو یو سالم انسان یم جنگ نکوم غصه نکوم زغم لرم تحمل لرم همدلی کوم خل را چې سنجوم کله چې موټر ټکر سي ډرایوران برکت سي او بلوهي دوی په واز دیتی سي یواز ورکشاپ ته تللی وای یواز د موټر جوړولو مرکز ته تللی وای دوی مجبور و شفانی ته ملرسي دوی یواز په اشاره باندې 500 روپیه مصرفولای شي اوس باید د خپل غوږ د خپل سترګې د خپل پز په خاطر 500 روپیه مصرف کی او څوک خبر دی ک سترګې وځي وره به پستر گچ اپ 5000 افغانی جوړ کړل دا ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کې دغه دی وسنجي ما تر خلک به غیرت وای خو د ماستر یتر صدمه نه رسیدي ما تر خلک به همت وای زه خو مجبور مریض نه یم و دی وای خلک او برز خو دی یو چا د غیرتی وایلو دی نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغله زه به د سالم ژوند او زندگی وکم
درنو اوریدونکو دا وعده تاند څنګه خبرونه تر بل اونۍ خو وخت ولري
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
د حقیقت صدای پروګرام د دې اونۍ بحث مو په هلمند کې د وجلسوي خبريال الیاس دایی د قتل څرنګوالي ته ځانګړی کړی په دې اړه ازادي رادیو د الیاس دایی له ورور مزمل شکری سره د هغې قضیې د څرنګوالي په اړه مرکه کړې ده لومړی له شکری صاحب نه پوښتو چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوله
دایی صاحب ټول عمر د سار د خواسه سار بسو شپه به تیر سوله د سار د خوا به عموما زه به سار وختي کښېنستلم دی هم وختي کښېنستې خو خپل په اتاک کې کله کله نو زه به پیتاوي ته راوتلم بیا به ما چا بیا ماده کړې وې بیا به ده ماته درکلکین کتل چې دی دی ناست دی که نه دی بیا زه چې به ناستم راوتې به زما ده به چا بیا هر سهار یو دی خوړلې بلاخره دغه سهار هم دغسې و خو زما یې ورور چې په چانجیر کې اوسېدی او تر شهید دایي صاحب مشر و هغه په دې سهار یوه ورځ مخکې چې دی شهیدېږي یوه ورځ مخکې ده ته زنګ وی چې ته د کور څخه ځینې شان چې هلته ترکاري و شان کرل سوي وه ده کرلي وه ورته وویل چې دغه شان راو په کور کښې اړتیا ده ځکه زموږ کور خپله د ماجیرو ډاک دی او موږ زه خپله ماجر شوی وم د نادالي څخه ماجر شوی وم نو چې دغه شان ته په کور کښې اړتیا ده نو دغه شان راوه در سره تار راسه نو هغه و چې ډېر وختي هغه زما ورور هم ډېر وختي را ورسېدی نو بیا سره کښېنستلو چای چې م سره وخوړې زما مشر ور بیا د مور سره وویل زه د مور سره وینم د مور سره ناست و بیا دغه وخت دایي صاحب شهید ولاړ شو ویل زه ځم دفتر ته دغه کوم پریس کلب ته ځم د ژورنالستان دفتر ته پر 10 بجې راځو بیا یو بانډار سره کوو موږ ویل صحیح ده زما ورور چې راغلی وو د نادالي څخه هغه خو هم دغه د ځوانانو او اړیکو ارتباطاتو په دفتر کښې چې په اطلاعاتو کلتور پورې تړاو لري د دې سره یې کار کوي هغه راغلی ویل زه زرین زده کوم ځکه د اطلاعاتو کلتور ریاست رئیس ورته دایي ته ویلي وو چې دا زنګ وو چې راشه زیرې مضا کړي ځکه لارې سره بندې دي او مشکلات دي نو د دې په خاطر بیا هغه زیرې ته راغی دای صاحب ورتل چې د دای صاحب سره چې زه هم در زم ځکه پریس کلب او د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوې ودانۍ کې د سر په تاکونه سره جلا دي. نو دوی ووتل موټر ته وخت زه دلی دغه ځای باندې ناستم، د چای مې خوړلې چې درب شو درب شو، ما خپل په سترګو باندې د دای صاحب یو تور بکسه وه، هغه مې ولیدل چې په واس وه په کور کې. ټول حالت د حالت داسې و چې ټولو چیغې کړې د کور کسانو په دې پوهېده چې دا شهید دای صاحب مشر و هغه د موټر شاته ولاړ دی، د موټر د شا پر دقي باندې لاسونه شي ګنګ دي، مخې سوي ویښتان یې سوي تک تور داسې. ما دې اشاره وکړه چې دای صاحب د ور سره وباس. کله چې زه هغه ته ورسېدم لاندې ماشین ور اخیستې دی، هغه مخ دروازه دغه دروازه مې ماته کړه، کل پرې کړو دی مې راوښې، هغه کل بل دروازې مات کړي. دې په دې حالت کې ژوند دی، ما چې د جسم دغه د بدن ته وکتل، د بدن ټول تخریب شوی او پرې څه تخریب شوی، او دغه د نس دغه کلمې راوتلې وې. بیا زړه مې ولیدې چې پارچې ډېرې په زړه کې خوړلې، هغه زړه غورځېدې. په دې خوشحاله وم چې ژوندې دي، تر دغه بې ورسوم، تر ایمرجنسي بې ورسوم. کله چې ما دې راپورته کړې په غېږ کې مې کوي، دا یو ډېر درون حالت دی، ځکه چې زما خبره اوس هم زړه تک دی، ډېر درون حالت دی چې ګورم بغیس کې و چې داسې راته وکتل ماته، نور خبرې و دغه نه دي کړې، راته داسې راته وکتل یو لو سا وښده. بس دغه ما هغه د فلم په رقم نه، هغه په فلم کې د فلم هلک چې مړ کېږي بیا پر سترګو باندې لاس راکاس کې، ما پر د سترګو داسې پر دمخ مې لاس را تېر کړي، بس هغه سترګې پټې سولې. بس دغه بیا مې دلته مې چیغې وویلې چې پسې یو موټر راوړي، خلک خو د دې څخه ځکه موټر ساحې ته ژر نه راوړي چې څوک نه رضی کېږي چې بل چاودنه شي ونه شي، ځکه دلته ډېر داسې چاودنه تکرار شوي دي چې یوه چاودنه شوي بله هم وشي، بیا د خلکو مرګ پکې ډېر دی، نو خلک دې ته زړه نه شه کوي. دا و چې یو حکومتي موټر رینجر راغی د دای صاحب انډیوالو، موټر راوځغلوې، بیا مو دې ایمرجنسي ته انتقال کړی. هغه چې زه ایمرجنسي ته وغوښتلم بیل د سره یو ځای داخل شوم ایمرجنسي ته، ما ټول دې انتظار ته موږ دې ګورو چې ژوندی دی، ځکه ما ته خو دا حالت معلوم چې دې مور نه دی ژوندی. هغه مالته انتقال کوي، هغه بل ورور مې یو چای مغیر پر مشکل باندې انتقال کوي، ایمرجنسي ته انتقال کړو، ځکه چې په کاشا ختم هغه تنول مالته ولاړ څه چې ژوند دی
دولتی چارواکو برخه واخیسته.
هدایت الله رسولی په نامه دی، هغه د دای صاحب ډیر نږدې ملګری و، هغه د سر ډیر مرسته وکړه. د دای صاحب ملګری چې رئیسان و د سرحداتو او قبایلو چارو رئیس، همداشان نور د سریستانو چې زموږ سره ګډون وکړي، د راډیو تلویزیون امیر، همداشان د والي صاحب مطبوعاتي چارو کې کس چې هغه زاهد احمد اتل نومېدی، هغه و ډېرو کسانو. حتی ما داسې فکر کوي چې
شکری صاحب و چې دغه مراسم خلاص شوي دي، د دای صاحب له مرګ نه څو ورځې تېرېږي، اته اونۍ تېرېږي، تر اوسه پورې هغه دولت په دې برخه کې څېړنې کړې دي، تاسو ته څه ویلي دي؟
دولت موږ ته داسې کسان معرفي کوي چې هغه موږ کورنۍ زموږ په د کور غړي دي، ځکه موږ په کور کې هر څوک جنجال کوي، نه په کور کې وړونه هم پر پټي باندې د پټي پرویش باندې جنجال کوي، خو داغه یو د بل مرګ نه دي سره پیرزو، نه یو د بل مرګ نه کوي. دولت موږ ته د خپل د لاسو غړي په لاس راکوي، دا کسان حتی چې دوی هیڅ ثبوت او هیڅ شواهد هم نه لري، موږ ته په هغه اول ورځ کې راتلل چې دا کسان دي. موږ ورته وویل چې موږ داسې سړی په کار دی، حتی چې د دایي ورور یې چې ثبوت او شواهد ورسره وي او موږ ته د قناعت وړ وي، هغه شخص موږ په کار دی. موږ دا شخص نه دي په کار چې تاسو د خپل د دوسیې د تړلو لپاره چې ژر دا مسله او دا فشارونه چې پرته موجود دي تا ژر حل شي، تاسو موږ ته دا سړی معرفي کوي چې یا هغه په مابس کې بندي وي، بل په بل جرم بندي، تاسو موږ ته دا معرفي کوي چې دا د دایي قاتل دی. داسې خلک موږ ټول چې زموږ نه دي په کار، زموږ اصلي سړی په کار دی چې دا کار یې کړی دی، اصلي منبع هم په کار دی چې د چا د خوا
اوس دوی دا چې دغه کسان په کې ښکیل دي، دوی داسې ثبوتونه ځان سره لري دغه کسان څو ښیي؟
دوی ثبوتونه هېڅ ثبوت نه لري، ځکه دوی د چا څخه معلومات ترلاسه کړي، داسې کسان څه نږدې یو چا چې یو ځای دغه کړي چې دا سره د چا سره مشکل لري. ما دا کار زامن دي زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا کار دوی هېڅ وخت دا کار دوی تاوان نه کوي، ځکه موږ همسایګان یو، ژوند مو سره کړی، ګزاره مو کړی. دا دا نه ده چې موږ سره خوابه دي نو یو د بل په مرګ پسې، ځکه موږ ټول عمر په خوشحالۍ کې سره یو ځای یو، په غم کې سره یو ځای یو. مګر دولت موږ ته داسې چان په دغه کوي چې دا سیز د کور کسان دي، سیز د فامیل کسان دي، څوک دي شخصي دا اصلي دای صاحب مرګ دوی شخصي دغه ته وي، خو حتی دا شخصي دغه نه دی، ځکه هغه ته بیل بیل تاسو کې
جریان شکرې صاحب وبخه. کله چې یو کورنۍ څوک مړ شي، هغه کورنۍ خو ځان سره یو شک او ګمان لري. د تاسو شک او ګمان په چا باندې ده؟
هر څوک یو شک لري، پر هر چا ګمان لري. مګر موږ خپل زموږ د کورنۍ پر کسانو، زموږ د ماحول پر کسانو موږ خپل شک نه لرو، ځکه موږ په اثبات موږ ته رسېدلې دي، موږ ته پر خوشحالۍ کم په اثبات رسېدلې، موږ ته پیغام کم په اثبات رسېدلې، موږ خپل د کورنۍ چې په موږ پورې اړوند دي موږ پر هغه چا شک نه لرو. موږ یوازې د هغه قاتل غواړو چې هغه موږ ته د ثبوت او د شواهد سره وړاندې شي. تاسې نه چې ما ته خیاط ګیري چې دا خیاط دی او زه هغه خیاط هېڅ نه پېژنم، او یا نه د حساب د خیاط سره په خیاط کالي ګنډلي وي، یا د حساب په بازار کې د چا سره بانډار نه کوي، موټر یو ځای ودرې په بازار کې د چا سره په دوکان کې بانډار وکړي. دوی داسې کسان موږ سره کوي، خو موږ ورته وایو چې موږ تاسو شته هغه پوره دلایل او د پوره ثبوت سره هغه کس موږ ته دغه
معرفي صاحب له دې نه مخکې هم ګواښل کېده، نو هغه ګواښ ته په کتلو باندې شک هم په چا د وسلوال مخالفانو دا کار کړی، دولت کې دننه کړی دی، یا هم ځینې شخصي عقدي دي؟
موږ په خپل زخپل په جانب سره درم چې موږ شخصي عقده نه لرو، ځکه زموږ زما پلار به هر وخت را ته ولول زه ژوندې یم، موږ تش ما تش ته بدی نه ده پرېښې، ځکه موږ بدی نه درلوده، شخصي اقدام د چا سره نه درلوده. موږ دا د دولت وظیفه ده، زما وظیفه نه ده چې څنګه زه دا نه سم وایم چې دا دولت کړی که طالب کړی، خو دا دولت دلته استخبارات لري، دلته کسان دلته مقرر کړي دي، معاشات ورکوي. دا د دولت وظیفه ده چې معلومه کړي دا سړی څوک دی.
ښه، تاسو غوښتنه څه ده له دولت نه، له ارګانونو نه چې په دې برخه کې څېړنه کړي؟
موږ د دولت نه هیڅ غوښتنه نه شو کولای، په دې خاطر نه سم کولای چې دولت هغه څه چې موږ غواړو هغه نه شو کولای، ځکه په واسه نه دي. کېږي هم کېدای شي په دوی کې دا نه پوښ وي، دا کسان په دوی کې وي، که په طالبانو کې وي هم دوی به دا کولای شي، خو موږ د دې څخه موږ د دولت نه امید یو، ځکه دولت ته موږ هیڅ امید نه لرو. دولت د چا قاتل پیدا کوي؟ د هغه کسان چې وژل شوي د هغه قاتلانه دي ژوندي ګرځي، دولت ګیر کړه نه شي ګیروالی. نو زما د ورور قاتل به هم سبا ګرځي، خو دولت وس نه برسېږي. کېدای شي دا سړی ګیر شي، ما ته معرفي نه شي، ما ته یو بېوزله سړی معرفي شي، دا دای صاحب قاتل دی، خو هغه سړی به د پیسو مقابل کې درېیمه ورځ بېرته ایلاسي، یا به د واسطې په زور بېرته ایلاسي ګرځي. دا شان دي، نو ځکه موږ د دولت څخه توقع نه لرو، د دولت څخه موږ غوښتنه نه لرو، ځکه دولت دا کار نه شي کولای. اصلا هغه خپله دا شان چې دی دا په دولت کې موجود دی.
شکر صاحب ډیر زیات مننه. کور ودان کور ودان خیر
ژوندۍ اوسئ، ډیر مننه.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو، دا د دیونې بحث تر بل پروګرام پورې تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
همدا اوس مو راپور ترلاسه کړ چې په غزنی کې یو موټر بمی چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی چې جزئیات یې درته ووایي. مهرباني کوئ تاثیر صاحب.
ډېره مننه سروان صاحب. نن سهار 8 بجې او 50 دقیقې د غزنی د درېمې امنیتي اړوند په کلایجو سیمه کې د امن ځل ساتنې پر یو کنډکټ پر دې باندې د هموي ټانک واسطه باندې موټر بم چاودنه شوې ده. دولتي چارواکو تر اوسه پورې د دغه پېښې په اړه باندې نه تر جزئیات ورکړي دي او نه د تلفاتو په اړه باندې څه ویلي دي. خو کله چې ما د شپخانې د غزنی د ملکي شپخانې له ډاکټرانو او د هغوی د رئیس سره خبرې وکړې، هغه ویلي چې تر اوسه پورې د دې شپخانې ته د اتو نه پورو ټپیان ورسولي دي چې اتو واړه نظامیان دي. په دغه سیمه کې د دیاک ولسوالۍ چې کوم د ولسوالۍ مرکز د غم دلته د لګو دیاک ولسوالۍ څخه را انتقال شوی دی او په دغه سیمه کې موجود او موقعیت لري.
ډېره مننه حبیب الرحمن تاثیرو چې په غزنی کې د چاودنې په باب معلومات راکول. د دې پیښې نور جزئیات به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې درکړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خپرونې د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې دوام کوي. اوس بل خپرونه جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما. سلام باز هم.